Ați auzit de Radio Tavarjast? د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې بېوزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 9 جولای 19. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول سوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول سوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردوارې تښتول سوې. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردواره د وسلولو په حمله کې وژل سوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه بچا تښتولی وي. په کابل کې د سیکانو او هندوانو د خیر ښېګڼې د ټولنې مشر خوجندر سنگ ټایمز آف انډیا ته ویلي چې 14 سلمیت کور د جمعې پر ماښام تښتول سوې ده. د کابل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په اصل کې ده چې پرون سهار په پکتیا کې یو تښتول سوی افغان سیک بیرته خوشی کړی سو. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست لکڼو د سیمې و. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی و، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلی دی. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلي کې سوې ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلي او شاوخوا سیمه کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو لغړو سره رسنیو خبرې نه دي کړي. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند سوی. د اورزګان د والی ویاند وایي د سړک غاړې مین په چاودنه کې پرون 3 ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه تېر ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار پر یوه موټر سوی ده.
د وسلوالو مخالفینو د شخړې ماین له امله 3 تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپارو او اورزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هیوادونو مشرانو پرون په یوه ګډ بیان کې پرته له دې چې د یوه هیواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په بروکسل کې د فرانسې، جرمنی او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوې چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2019 کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل سوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه لکه مصر او روسیه بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیا د امریکا د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن تیره جمعه په یو غونډه کې ویلي و چې له مخکې هم ورته څرګنده وه خو اوس چې استخباراتي معلومات ورسیږي خبر دی چې روسیه پر روانو ټاکنو کې د مداخلې هڅې کوي. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي. بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. داسې ګڼل کیږي چې هغه به د نومبر پر درېیمه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. کچری ټاکنې وګټي د 2021 میلادي کال د جنوري پر شلمه به د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي. په امریکا کې له دود سره سم د جمهوري ریاست لپاره د مخکښو ګوندونو کاندیدانو ته مخکې له مخکې استخباراتي معلومات ورکول کیږي تر څو د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د جمهوري ریاست لپاره تیار سي. د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 میلادي کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دې دا موده تر 2022 میلادي کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستاني کوربتوب کاوه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 میلادي کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. په افغانستان کې د سهار 8:00 شوې. د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو ناورین دی. په غزنی کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرانیانو شمیر زیات شوی.
د دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیان او وزیرستانیان داسې طالبان بیخي موږ په ځبونه پوهیږو له دوی سره ګډ کار کوي په یو ځای کار ورسره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
د ځوان فعال تواب غورځنګ جنازه پرون په خوست کې خاورو ته وسپارل شوه.
تواب الدین غورځنګ د ملي وحدت ارمان درلو دغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله.
داسې راپورونه په دې وروستیو کې خپره شوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. پر دې موضوع هم راپور اوري چې د ایران ولسمشر وایي شایي په دغه هیواد کې 25 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې له خپلو هیوادوالو سره د مرستو له لارې څرګنده کړه چې سره له دې چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي خو د یوه بډای ولس احساس لري. فرشتې جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او تر 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړی ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروعی کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغاناست او حق کار در
افغانستان. دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او دا کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسولیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې یې له قانونه سرغړونه کړې جدي چلند وشي.
چیزی که من سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90%
دای وای پر هغه څه چې ز ویارم هغه د دې چې سره لدی چې د دې ولس په سلو کې نوی برخه په سخت نيستې کې او دورتي تر $2 په کم عاید ژوند کوي د یو پیاوړي او غنی ولس احساس ورسره دی. لانیسمنو کورنیو سره د حکومت تمرستې پر پروګرامونو چې د وچ ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزی ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسیدلي. دا وایي چې یو کال وسو چې میړه یورک دی او دا نه ده خبره چې هغه به چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي را رسیدلي. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت ته اندېښنې وړ وبلل. نړیوال بانک ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر حکومت اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکاری زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار د موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یو څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخته فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
د غزنی اوسیدونکي د ولایتي شورا استازي او محلي اداره وي د دې ولایت په اکثر سیمو کې د وسلول مخالفانو په لیکو کې بهرني جنگیالي راغلي دي. د ادعا کوي چې په دغو بهرنیانو کې پاکستانیان، چچنایان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي. خو وسلول طالبان دا نه تاییدوي چې د دوی په لیکو کې دي بهرني جنگیالي شامل وي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي له طالبانو سره د پاکستانیانو تر څنګ د نورو هیوادونو وګړي هم شته چې دوی هیڅ په خبره نه پوهیږي.
دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیانو، وزیرستانیانو، داسې طالبان چې بیخي موږ په ژبه نه پوهیږو دوی سره ګډ کار کوي، په یو ځای کار سره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
دا ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نورګل هم ورته خبره کوي.
په دغه ولسوالۍ کې د حضور زیات شوی ده او بدبختانه د دې تر څنګ ځینې د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم شته. پکې پنجابي وسلوال طالبان دي، وزیرستانان هم پکې شته او چچنایي وسلوال هم.
د غزنی اوسیدونکي له دې امله اندېښمن دي او وایي د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا او د لیکو پیاوړي کېدل د غزنی ښار امنیت هم له ستونزو سره مخ کولی سي. دا غزنی د ولایت شورا غړي بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې پاکستانی پوځیان هم شته. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د غزنی د یک وندړو ولسوالیو ته له 1500 تر 1600 پورې پاکستانی پوځیان راغلي چې برګې دریشې او تورې خولۍ لري. د ده په خبره دغه پوځیان د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جنګیږي. دا غزنی ولایت سیمیز چارواکی هم دا موضوع تاییدوي. والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل دغه جنگیالي په خوا هم وو خو اوس یې شمیر زیات سوی دی.
په دې وروستیو کې ځینې بهرني اتباع هم د غزنی په ځینو نقاطو کې لیدل شوي دي او حضور لري، لکه پاکستاني و عرب و چچدوی. ولی خوشبختانه په غزنی کې مشت واکونه د دې پوره وړتیا لري چې د غزنی د خلکو نه دفاع وکړو، دښمن ته خوله ماتوون کړي، ځواب ورکړو.
وسلوال طالبان بیا د افغان طالبانو په لیکو کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو لشتون څخه انکار کوي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د هیچا مرستې ته اړ نه دي، بلکې خپل جنگیالي جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي اوسیدونکي په خواله رسنیو کې هم په غزنی کې د دغه بهرنیو جنگیالیو د شتون خبرې خپروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه سو. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
ولس جرګه وایي چې د اسد میاشتې په پایل سره د اوړي رخصتوي ته ځي او د رخصتوي له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکړي. دیوانه درو نور تفصیل.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د اوړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي رخصتۍ پیل کړي او یوه نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپله ژمنه عمل ونه کړ. حکومت سمو دا وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به نوماند وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي. که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نوماند وزیران نه دي ورپېژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د مصالحې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نوماند وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی، خو ملي مصالحې عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلي عبدالله دغه لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پېژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی. افغانستان کې د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزه ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي. د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډېرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي.
د سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاورو ته وسپارل سو. ولسمشر غنی پر د مړینې خواشینی شولې ده. نجیب الله لو خیلو نور تفصیل.
د افغانستان د سیمایز ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب الدین غورزنګ جنازه د افغان حکومت یو شمیر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ولګول شوه. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورزنګ د جنازې ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت، وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد پرمختګ، د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمان جنوباله. د ولسمشر ارشد سلاکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورزنګ د ځوان نسل غږ وو.
تواب غورزنګ د دې وطن یو لوی سرمایه وه. همیشه به د ملي یووالي لپاره په خپلو ځوانانو باندې غږ کول، همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول. دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو. خدای تعالی دې غورزنګ صاحب وبخي.
د تواب غورزنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمېر چارواکو سربیره د کوز پښتونخوا پیژندل شوی سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لارو برو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورزنګ له هغو ځوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره یې په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل.
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډېر متبهره شخصیت چې د افغانستان لپاره یې په ډېر زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. د خدای رضا وه چې په حق ورسېدی.
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غورځنګ نږدې ملګری پاتې شوی.
د غورځنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې. ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي، ولایت په ولایت به ګرځو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی به ګرځو. خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دغه ارمان د پوره کولو دپاره به د ده لاره تکیبه وو.
د نظر خاوند فریدالله قربان وویل غورځنګ د ملي یووالي ارمان جان و.
تواب الدین غورځنګ د ملي وحدت ارمان درلود. هغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله او د دې تر څنګ په هیواد کې د شته ټولنیزې ناخوالې جنګونه د دینه سخت ځورېده.
د تواب الدین غورځنګ خسرو ماما زاهد شنګار د حکومتي چارواکو او نورو دوستانو له همدردی او د غورځنګ د ناروغي پر مهال د هغه د پښتنې او یادت او همدارنګه خوست د نوموړي د جنازه په انتقال کې د همکارۍ لعمله مننه وکړه.
دوی د تواب غورځنګ د ناروغي پر مهال دوی د تواب غورځنګ د شفاخانې ته د انتقال په وخت کې همدارشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل. دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورځنګ د خوست لکړو لسې فارغ شوی وو او د ماسټرۍ په کچه یې لوړې زده کړې کړې وې. هغه یوه مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
اوس به احمد شبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي حضور په اړه مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته د خبر تر غوږ ورتیروي چې له ناورین ټکي راتلونکي ته فکر وکړي. لیکوال خبرداري ورکوي چې شای طالبان بیا پر افغانستان مسلط شي او بیا هلته بنسټ پال وروزل شي او د ترهګرو ځالې جوړ شي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان او روسي نفوس ته هم اشاره شوې ده. لیکوال دا نتیجه اخلي چې شرایطو ته په کتو ممکن امریکا افغانستان ترک نکړي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لمخې په دې شرط چې طالبان بل ترهګرو سره مبارزه کوي، امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر نیمایي له افغانستانه وسي. د سولې د تړون لومړۍ مرحله تیره اونۍ بشپړه شوه او لشمن سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم شو. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې د سولې دوهمه مرحله به مشروطه وي. موږ به د زندانیانو د خوشی کېدو، د شخړو د راکمېدو، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره فشار راولو. د دې خبرو لپاره طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې بدلون راوستی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې دغه تغییر ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون شایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبر وي او دا د دې نښه ده چې طالبان د سولې دوهم پړاو ته څومره جدي ګوري. طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې د خپل مؤسس ملا محمد عمر زوی دیرش کلن ملا یعقوب شامل کړی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د برخې د مرستیال اندریو وایلډر خبرې راخیستې دي چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی ځکه چې طالبانو داسې ټیم جوړ کړی دی چې د دوی ډېر مشران پکې دي او تر اوسه چې کوم ټیمونه جوړ کړي وو د هغوی په پرتله دا ډېر پراخ بنسټ دی او شاید د خبرو د لومړۍ مرحلې لپاره به داسې یو ټیم ډېر ضروري وي. اندریو وایلډر زیاتوي چې دا د دې نښه ده چې طالبان نیت لري چې جدي خبرې وکړي. ورځپاڼې بیا لیکي د فبروري په 9 وروسته له څه باندې یو نیم کال خبرو امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او دا د جګړې په څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د سولې لپاره تر ټولو مهم چانس ګڼل کیږي.
د هند او چین اړیکي او اغیز یې د چابهار پر پروژې. چابهار هغه بندر دی چې افغانستان له هند او هند له منځنۍ آسیا سره نښلوي. په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. د دې راپورونو په اړه ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړې دي. احمد شیبر راپور لري.
هندي رسنیو په وروستیو کې د چابهار د بندر مسلې ته پاملرنه زیاته کړې ده. د رسنیو تور پورې کړی دی چې ایران له دې پروژې څخه نوی ډیلی اړخته کړی دی. د ایران د لارو او شور جوړونې د وزارت مرستیال خیر الله خادمی وای د چابهار له پروژې د هند څنګ ته کولو اعلان دا دی چې نوی ډیلی د دې پروژې د تامینولو چارې نشتې درې کاله ځنډولې دي. تر دې مخکې د ایران د بندري چارو د سازمان مرستیال فرهاد منتصر ویلی وو ایران اصلا د چابهار بندر په برخه کې له هند سره کوم تړون نه دی کړی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د راپورونو له مخې چین غواړي په ایران کې پانګونه وکړي او د هند او چین ترمنځ پر پوله د جګړې له امله د نوي ډیلی او پیکینګ اړیکې خړپړ شوې دي. دا جګړه لومړی ځل دوه میاشتې مخکې پیل شوه او بیا د جون په میاشت کې سخته شوه چې هندي ځواکونه پکې د خپلو شلو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا جګړه په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخته د دواړو هیوادو ترمنځ بلل شوې ده. سوال دا دی که هند چابهار له بندره څنګ ته شي د دې پروژې راتلونکی به څرنګ شي. په سنگاپور کې د آر ایس ای ایس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي سمیتا ناریان کوچی چې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر په اړه څیړنه کوي وایي هند چابهار په ټوله پروژه کې برخه نه لري.
اجازه راکړئ چې له دې ځایه خبره راوخلم چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو موضوع د هند او د ایران د تړون برخه نه ده. په 2015 او 2016 کلونو کې چې کله ایران او هند چابهار په اړه جدي خبرې پیل کړې، تر ډېره د خبرو اصلي تمرکز په چابهار کې د شهید بهشتي د بندر په اړه و. یعنی هند غوښتل چې دا بندر پراخ کړي او هلته پانګونه وکړي. د دې پروژې دوهمه برخه له چابهار تر زاهده نه د اورګاډي د پټلۍ تیرېدل و چې له هغه ځایه افغانستان ته رسیږي. په دې مسیر کې لارسته خو ریل پټلۍ نسته. په دې ډول درې سره هیوادو د مالونو د لیږدولو په خاطر د اسانتیا او پرمنځته کولو موافقه وکړه. د دې پروژې یوه برخه عملي سوې ده، یعنی هند له چابهار بندر استفاده کوي چې تر ډېره خوراکي مواد او غنم د هند له یوه غربي بندره چابهار او له هغه ځایه افغانستان ته انتقال کړي دي.
میرمن کوتی په دې اړه چې له چابهار پروژې ته اوسول هند اندېښمن دی زیاتوي.
دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې د چین او هند ترمنځ سیالي خورا په زیاتېدو ده. هند د نورو لارو د موندلو په هڅه کې دی تر څو په سیمه کې له چین سره یو توازن رامنځته سي، او د چابهار پروژه یوه لاره وه. ایرانیان هم ښکاره ده چې خوشحاله کېدل چې هند برخه پکښې واخلي او له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته ایران لاره پیدا کوله. خو دا باید زیاته کړم چې په وروستیو دوو میاشتو کې هند او چین پر پوله نښتې کړي دي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو بدې نښتې دي. په ورته وخت کې موږ د هند او ایران ترمنځ د تړون شاهدان یو چې دا هر څه په هند کې پر عمومي نظر اغیز کړی دی.
ایران د روان کال په پیل کې خبر ورکړ چې له چابهاره د افغانستان پلور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. دا لاره 628 کیلومتره ده چې د زاهدان، بیرجند او مشهد له لارې له افغانستان سره وصلی شي. د ایران د ښار جوړونې وزارت هغه وخت ویلي وو چې دا په ایران کې د ریل تر ټولو اوږده کرښه ده چې د اقتصادي بندیزونو سربیره به د کال تر اخیره د دې لارې 150 کیلومتره جوړه شي. افغان چارواکو د دې لارې د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د اورګاډي د ادارې د فنی چارو مرستیال عبدالباری صدیقی هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چابهار پروژه یوازې سوداګرۍ ته مهمه نه ده، دا پروژه سیمه سره تړي. د ایران او هند اړیکې که چیرته خراب شي ممکن د افغانانو پر هغو ګټو منفي اغیز وکړي چې له چابهار بندر څخه هند ته د صادراتو او وارداتو له لارې ترلاسه کوي. خو میرمن کوتی وایي په دې بندر کې یوه آزاده تجارتي سیمه هم شته او هند هلته د پانګونې لپاره له ایرانی لوري سره په خبرو ده.
او سم یو سیمه ایزه مسئله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل لکه چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې خپور شوی شي 25 میلیونه ایرانیان په دې خطرناک وایرس اخته شوي. روحانی له خپل خلکو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس خپل صحت ته جدي ګواښ وګڼي. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد د روغتیا وزارت د نوې مطالعې پر اساس اټکل وکړ چې 25 میلیونه ایرانیان شای په کرونا ویروس اخته شوي وي. د ایران د ټولو وګړو شمیر 1.8 میلیونه ګڼل شوی دی. ولسمشر حسن روحانی د ایران له دولتي ټلویزیون پرون په وینا کې وویل
تخمین ما بر اینه چې تا کنون 25 میلیون ایرانی
دایوی چې زموږ تخمین دا دی چې تر اوسه 25 میلیونه ایرانی اتپا په کورونا ویروس اخته شوی دي او نږدې 4000 ایرانیانو خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. کورونا ویروس په انسانانو کې د کووید 19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکی ده. د ایران د ولسمشر په وینا تر 2000 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي او پر روانو میاشتو کې شایي دوه برابره زیات شي. روحانی ونه ویل چې دا اټکلی څرنګه کړی دی. یو شمیر څارونکي او کارپوهان د ډیری مودې راهیسې وایي چې په ایران کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې شایي تر هغه زیاتې وي چې حکومت یې رسمن
تاییدوي. د ایران د پارلمان په راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور سو ویل شوي و چې په هغه هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر شایي تر هغه چې حکومت یې رسمن اعلانوي دوه برابره زیات وي. د ایران د روغتیا وزارت پرون هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو وروستی شمیر اعلان کړ. د حکومت د ادارې په وینا په ایران کې 211,000 او 666 تنه تر پرونه په کرونا ویروس اخته شوي وو. د مړو شمیر 13,990 تنه وو. په ایران کې په وروستیو څو اونیو کې په کرونا ویروس اخته کسانو ورځنی شمیر هم لوړ سوی دی. د ایران حکومت پرون په تهران کې د یوې اونۍ لپاره بیا بندیزونه ولګول. د یوې اونۍ په موده کې به د تهران خلک د فرهنګي او مذهبي میلو او مراسمو د ترسره کولو اجازه نه لري. خوړنځایونه، د لامبو وهلو حوزونه، روبرن او نور داسې ځایونه به چې په یوه وخت کې ډیر خلک پکې راغونډېدلی سي تړلي وي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د سیکانو یو 14 کلن انجلۍ تښتول سوې ده. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیا د امریکا د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنې هڅو ته دوام ورکوي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. ژوند کشالی کشالی د هارون بچا نوې سندره ده چې په همدې خپرونه کې د دوو اونیزو پروګرامونو تر خپرېدو وروسته اوریدلی سي. اونیزو پروګرامونو مو یو د حقیقت څه دی او بل هم تاندې څنګه دی. خو تر هغه مخکې ورزو نورستان ته. د افغانستان په ختیځ کې نورستان د ملي پارک په نامه نومول سوی دی. د نورستان اوسیدونکي له حکومته غواړي چې له کونړ څخه نورستان ته غځېدلی سړک پوخ کړي او په مرکز پرون کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده. دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک ونومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې لکونړه نورستان ته غځېدلی سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
ټول نورستانیان افتخار کوو. د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده. امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی، خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو. په سړک باندې هم کارونه روان دي، خو خامه سړکونه دي، پاخه سړک موږ نه لرو. نو دولت لپاره پکار دی چې توریزم لپاره کوم سیلانیان چې راځي د دې لپاره اصلي هوټل جوړ شي.
د زرین په نوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي.
دلته رستورانت نشته، هوټل نشته، باید دې بخش کې باید کار وشي. مرکزي حکومت زموږ دا غوښتنه ده. اولین مشکل زموږ دا چې باید سړک پوخ شي.
د نورستان مرستیال ولی محمد آشم پیزی د جولای په 13 نیټه مشال راډیو ته وویل د سړک د پخېدو ابتدایي چارې پیل شوي او د خاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس په کار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي.
عمومي سړک تقریبا 3 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده. د 2 کاري میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کړي. مرکزي مقامات له خوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان ښاروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و. پروس کال یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په ضمن کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی. یو نیمه احتمالا د میاشت تر اخره پورې بهره بهرداري ته وسپارل شي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي، په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتمادي ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا، هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
نقد ومنو، عیب عیب ومنو، اصلاح کېدونکی اصلاح کړو، که واقع نه واقع ومنو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي، که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم.
کوشش میکنیم که کسی دا گرفت نداشته باشیم.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تاون بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټول ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چلاړم، هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. زه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تیر شوی ده، داسې وخت درباندې تیر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي. او سی ډي ورته وایي اوبسسف کمپلسر ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځانو باسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به کوله، شوخي به کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو زه ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي، په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندې باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
پدان د بی باورې مهم علایم کوم دي؟ پایلې چې کېدلی شي او ځوانان چې ډول پدان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي، چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کوم ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې مونږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هرڅه په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې وي. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربه پورې مربوط کېږي، چې مونږ څنګه روزل شوي یو، نیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کدی چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي، او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نزدي
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولی ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګوالی ورته پیدا کی، ډول ډول نور خپګان ورته پیدا کی، عقدې ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مینو لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي واستواره کولای، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایط ته، حاکم شرایط ته، وزد داسې بد دی بس داسې دی.
دا د حل لارې بچي،
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لارې په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسې دا ته مندې لرم بل څوک نه لري یا ماګه ډېره ده حتی بعضې کسان خبرې کولی شي متوجه نه دي دقیقې خبرې کولی شي فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي دا ډېر مانه تکړه دی هغه زر کتابه چا ویلي خبرې نه شي کولی اصلا دی هغه ته قایل دی خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی اصلا د خزانه وتلی دی باندې په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی او دا باید رفع شي که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو په ځان باید وپوهېږو خپلې توانمندۍ شخصیتي لحاظ خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدیولوژي خپل احساسات او عواطف خپل سرمایه وګڼو ټوله دا زموږ شتمني ده او تفاوت نور سره چې دی مثبتې وګڼو کمې ونه ګڼو او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدی چې پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
درنوردونکو له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه واوریده د تاندې څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره ښاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال دی. جناب کټوازی صاحب په خیر راغلی بحثته.
مننه شفق وروره.
مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه په رخصتیو باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي هغه چې د اسد په لومړۍ نیټه به شورای ملي پاکستاني رخصتي وخځي.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتی باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق وروره، کابینه موږ په حکومت باندې له هر نه فشار ډېر و. بلاخیره رئیس صاحب د شورای مصالحې ډاکټر صاحب عبدالله و نه توانېد ورڅې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسی جرګه نشي کولای هغه د قدمي لپاره انتظار وباسي. چې د قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به ځي تعطیلاتو ته، له تعطیلاتو بعد به حکومت کابینه معرفي
کوي. کټوازی صاحب، له ډېرې مودې راهیسې وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل به لا پسې دوام وکړي؟
ولا شفق صاحب، بار بار موږ ولسي جرګې په حکومت باندې غږ دا ده تیر مخکې حکومت زموږ به هر وخت په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسي جرګې او ملت ته باید پاسوګویي. خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلاتو دوی دواړه نه وتوانېدل، تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي، اما حکومت ناتوانه و تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه. بالاخره وخت چې نوي انتخابات وشو، رئیس جمهور له موږ سره په اول د شروع د انتخاباتو کښې لاس وشي، زه به ډېر زر وکوله صاحب خپل دیواب ته لس ورځو کې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بین نه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوي وي هم شورای ملي ته. اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله، تر اوسه نه معرفي شوې. نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا دی چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړی حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي نو دا به د نظام لپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، دا سیستم امکان لري چې کچیرې د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وزنډیږي؟
بالکل، دا چې هم ستاسو قانون اساسي کې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وزنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي، مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسی جرګې وځنډوي. د ولسی جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لیواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تیریږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا زګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کې لري، نو دلته ولسی جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساس شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي چې کزر معرفي سي کابینت څنګه؟
بله، په څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. اما د خبره دا و چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسو په رئیس صاحب دې مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي، اما وخت چې موږ جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکړم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي، نور بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل
بالې کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی پر رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون لمخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي، یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور پاړې راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا تعطیلات ویل کیږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې د یو لاړ چې له خپلو ماکلینو سره کښېني، یعنی دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. دا خپل ولسونو سره وګوري هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کې دي، د ولس لپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنې فکر کوئ چې خپله وظیفه دوی سم نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخیری عمومي جلسه د دوه شنبې په ورځ تاسو پر مطبوعاتو له طریقه ما خبرې واروي چې ما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسیږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم ولس یګانه غوستي چې امید چې دا ولسی جرګه ده ورته، نو ان شاء الله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې دوی خپلو ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړي.
کله کټوازی صاحب، چې تعطیلاتو نه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي، اولین کار به څه وي؟ کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې شفق صاحب، د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه موږ ته په دې اساس وخت کې کابینه ده. کابینه هم مو په حکومت باندې کار کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه ارڅه کې زده کړې کړې وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رای ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټوازی صاحب، هغه بد سوي
دی وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس صاحب شورای مصالحې مغږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور در ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره دموږ دی وزیرانو اسنادونه څنګه کمیشنونه دموږ کار پی کوي او ځپنه میناش د ممبئی ماوین د نسې جرګي د کمیشنو فراز کې هم د دې اسناد قتل کې 11 اسناد چې د بخار نامزاد وزیر قابل دی قبول نه خلاف قانوني اساسي وي نو هغه موږ هیڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو نو ډایرکټ ولا هغه نه کمیشنو نه رخصتيږي او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد کې هر څه برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي نو که چېرې رایې واخلي هغه به مینایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاته کېږي او که رایې وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي او بالاخره کور ته به ځي په ځای به یې برڅوک معرفي کېږي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه مې هغې لپاره دا کټه وازی صاحب چې تر اوسه پورې به دا تېرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو ځینې وکیلان پرې اخته دي کارونه هم څنګه تر سره سوي ترې راضي یاست کنه؟
شفق صاحب ټول اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم د کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم د موږ بې هغه نه ونصاب تاسې مطبوعات کتلی شي موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل چې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب راکړی ده در حال چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اختر په صورت کې هم موږ د ټلیفون له لارې او د وطن د ستاسو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد.
ډېره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق.
شالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خطبی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی عقیدی شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو دیر قلمون خرچ شل دیر کتابون خرچ شل قوم پرستان خرچ شل ہم کامریڈان بچاؤ دے دو
معاف کوي تاریخ څوک نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه به حجرا پاتشي نه به جمعات پاتشي دا کشالو زپله شالو زپلے خاربا کندر کندر